The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
Tere mashe granu auridun ko The Voice of America diva khabari parwana da nan de shururas kal de radwishtam de farware de mashti drwishtam ani ta da د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبري خبرونه کې د تر زما وشتري مشتري مشوایم د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبري خبرونه کې به یو شمېر ریپورتونه هم اوري او اول وکړي د مهمو خبرونو سره کوتا د امریکا تر څنګ جاپان او استرالیا هم د یوکرين په اړه د روس د ګامونو په سر د ماسکو په ضد اقتصادي بندیزونه اعلان کړ د دینو باندې اروپای اتحاد کینیډا برتانی او جرمني هم د روس په ضد اقتصادي پابندۍ اعلان کړې دي د یوکرين پښخړه د امریکای او اروپا لخوا پر روس بندیزونو اعلان پس هم وزیر اعظم عمران خان د روس تر ورځې سفر کوي پاکستان کې سړن کوي دغه سفر ګټي خو په پاکستان ته دومره نوي خو د دې اغیز په د پاکستان او امریکای په تعلقاتو کې وی د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین په پخوانی او قبایلی ضلعو کې د پرمختګ ځانګړي کمیټې ګډونوالو ته باور ورکړي چې په راتلونکي خامی مالیاتي کمیټې ان اف سی کې به په خیبر پښتونخوا کې د ورګډو ضلعو لپاره د کلیزې بودیجې د 3% برخې خبره راوچتوي خو د قبایلی ضلعو نه د پارلیمان غړي وایي د تحریک انصاف حکومت د دریو کالو راهیسې کوم دغه ډول تشې وعدې کوي سټه کې تاسو ورګل او وخت شه د خبرونو تفصیل ته د امریکای تر څنګ جاپان او استرالیا هم د یوکرين په اړه د روس د ګامونو په سر د ماسکو په ضد اقتصادي بندیزونه اعلان کړل د دې نوراندي اروپای اتحاد کینیډا برتانیې او جرمني هم د روس په ضد اقتصادي پابندۍ اعلان کړې دي تر اوسه خلاف د بندیزونو اعلانونو په اړه د استرالیا لومړي وزیر سکاٹ ماریسن خبريالانو ته ویلي هواد به د خپل اتحادیانو تر څنګ د روسیې په ضد ودرېږي ماریسن وویل د روسیې په ضد د بندیزونو لومړی برخه اعلان کړې شوې ده او استرالیا به نور ګامونه هم پورته کوي د امریکای صدر جو بایدن په یوکرين کې د روس کاروایانو ته د حمله پیل وای او د روس د بانکونو او لوړپوړو حکومتي چارواکو په ضد د سختو مالی بندیزونو امر کړی دی د یوکرين په شخړه د امریکای او اروپا لخوا په روس بندیزونو اعلان پس هم وزیر اعظم عمران خان د روس ترزنی سفر کوي پاکستان کې سړون کوي دغه سفر دټي خو په پاکستان ته دومره نوي خو د دې اغیز په د پاکستان او امریکای په تعلقاتو پریوزی ځکه چې یوکرين اروپا ته یو گیټ وی ده او امریکا په دې معاملې ډیره سخت ولاړه ده امریکای او اروپا لخوا بندیزونه لوجبه هغه هوادونه هم متاثر کیږي چې د روس په شا ولاړ دي د وزیر اعظم دفتر لخوا یو ټویټ کې ویل شوی دی وزیر اعظم او د دې د کابینه غړي دا سفر د روس صدر ولادمیر پوتین په بلنه کوي خبريال نوید حسن دی وته وای د وزیر اعظم دا سفر په دې مهم دی چې درویش کالو کې عمران خان لومبه وزیر اعظم دی چې د روس سفر کوي خو ډیر خلک د دې سفر په وخت باندې دا تنقید کوي چې روس لخوا په یوکرين لخوا یو جنگ صورتحال جوړ کړی شوی دی خو دا هم ویل کیږي چې دا سفر زندول به په دې هم خنو چې دین به د پاکستان لخوا یو خپ پیغام نتلو خو وزیر اعظم عمران خان دا خبره هم کړی ده پاکستان به اوس د یو کم برخه نه جوړیږي او د پاکستان خارجه تګلاره به یو آزاد تګلاره وي د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین په پخوانیو قبایلی سیمو کې د پرمختګ ځانګړي کمیټې ګډونوالو ته باور ورکړي چې په راتلونکي قومي مالیاتي کمیټې ان اف سی کې به په خیبر پښتونخوا کې د ورګډو ضلعو لپاره د کریزي بودیجې د 3% برخې خبره راوچتوي خو د قبایلی ضلعو نه د پارلیمان غړي وای د تحریک انصاف حکومت د 3 کالو راهیسې هم دغه ډول تشې وعدې کوي د قبایلی ضلعو پارلیماني غړي تور لګوي په قبایلی سیمو کې روان د پرمختګ پروژې هم د ګډوډۍ ښکار دي او د انضمام په وخت چې کومې وادي قبایلی ولسره شوی په هغو وادو پوره کولو کې د پی ټی آی حکومت پاتې راغلي دي وی وی دیو سره په خبرو کې د پخوانی فاټا کې د پرمختګ کارون د لپاره ځانګړي کمیټه د پارلیمان غړي عبدالشکور وای چې د فاټا د انضمام سلور کال پوره شول او 3 کاله د تحریک انصاف حکومت سره ورسېدل حکومت په صوبه کې ورګډو شوو قبایلی ضلعو ته د نفسي په 3% برخه ورکولو کې پاتې راغلي دي او د دروغو وعده یې کړې دي د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې یو بمی چاودنه شوې چې پکې ځای مشر او د امن کمیټې په خواني غړي وچل شو دي د ټانګ پولیسو په خطایت کړي او د جندولې سیمې پولیسو مشر توس خان په وینا تیر ماخام د جندولې په سور کلی علاقه کې ځای مشر او د امن کمیټې په خواني غړي نصر الله د کور مخې ته چاودنه شوې چې لامل یې نوموړي پکې جوړل شوی وو او وروسته یې په ټانک روختون کې ژوند له لاسه ورکړي د دې پیښې ذمہ واري چا په غاړه نه ده اغستې
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. د وایس اف امریکا دیوا دا مهم خبرونه تاسو واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکای صدر جو بایدن په یوکرین کې د روس کاروایانو ته د حمله پیل ویل دي او د روس د بانکونو او لوړپوړو حکومتي چارواکو په ضد د سختو مالی بندیزونو امر کړی دی. د امریکای ترڅنګ جاپان او استرالیا هم د یوکرین په اړه د روس د ګامونو په سر د ماسکو په ضد د اقتصادي بندیزونو اعلان کړي. د یوکرین د کشالې په اړه وروستي حال د ډیور رډیو همکار ارباب محمود علی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د امریکا صدر جو بایدن د نه پرز ویلي دی چې په یوکرین کې د روس ګامونه د نړیوال قانون خلاف ورزي ده. بایدن په دوه غټو بانکونو پابندي لګولې او د نړیوال مالیاتي ادارو د مرستو نه یې هم روس محروم کړی دی. وایټ هاوس کې د وینا په وخت بایدن وویل چې پوتین ته چا دا اختیار ورکړی دی چې د ګاونډي ملک علاقې د ځان له د ملک په حیث ومني. د جرمني، برتانیې، کینیډا، اروپایي اتحاد او د امریکې نه وروسته د چهارشنبې په ورځ جاپان او استرالیا هم د روس خلاف بندیزونه اعلان کړي دي. د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن خبریالانو ته ویلي دي چې د دوی هیواد هر وخت د زورور د زور زیاتې خلاف ودرېدلې دي او دا وخت به د خپلو ائتلافیانو سره په شریکه د روس خلاف ودرېږي. موریسن ویل چې دا خو لا د بندیزونو شروعات دي او پر راتلونکو ورځو کې د نورو بندیزونو تمه هم لري. د استرالیا بندیزونو کې د روس د امنیتي شورا غړي په نخښه کړل شوي دي. جاپان د ځینو روسي غړو اساسي کنګل کړی دي او په جاپان کې د روس لخوا د مالیاتي بانډونو جاری کولو باندې پابندي لګولې ده. د یوکرین خارجه وزیر د نړۍ غوښتلې دي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د نورو زور زیاتې نه د منی کولو لپاره په سمدستي توګه په روس بندیزونه لګول پکار دي. دوی د نړۍ لخوا په روس د اعلان شوي بندیزونو هرکلی کړی او ویلي دي چې لوهانسک سیمه کې د روس پلوه بلدون خوخو په ډزو کې د یوکرین یو پوځي مړ او شپږ نور ژوبل شوي دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکي د ریزرو ځواکونو بیرته د رابللو امر جاري کړی دی او ویلي دي چې یوکرین یو پر امن ملک دی او خاموشي خوښوي، خو که اوس هم خاموش پاتې شلو نو د مځکه د سر نه به ورک شي. پوتین د یوکرین د پولیسو لخوا کې یو نیم لک ځواکونه راجمع کړي دي او د یوکرین د یاقیانو علاقې د خپلواکۍ اعلانولو وروسته دغلته د روسیې د ځواکونو ورلېګلو باندې د نړۍ سختې نیوکې راپارولې دي. پوتین ویل دي چې سفارتي حل راوستلو ته هر وخت تیار دی، خو زیاته کړې ده چې د روس قومي ګټې او د خپلو وګړو د امنیت په سر خبرې نشي کېدلې. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن د روس د خارجه وزیر سرګی لاروف سره ټاکلې خپل ملاقات ځنډولې دي او ویلي دي چې د روس ګامونه څرګنده کړي چې دوی سفارتي لاره نه خوښوي. بایدن د نور یورپ نه ځواکونه د روس د پولیسو سره تړلې سیمو ته د ولېګلو حکم جاری کړی دی. بایدن ویلي چې د ځواکونو پر ځای کولو سره یې دا پیغام ورکړی چې امریکا به د ناټو د هر یو انچ دفاع کوي. د جرمني چانسلر اولف شولز د روس نه د ګیس اخیستلو لپاره د نورد سټریم دویم په نامه جوړ شوی پایپ لاین چې لا کار یې نه دی شروع کړی هغه ځنډولې دی. د حکم سره روس په عارضي توګه د دې پایپ لاین د ګټې نه هم محرومه کړل شوی دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا دا ورځو یو بل مهم رپورټ په لور. د یوکرین په شخړه د امریکې او یورپ لخوا په روس د بندیزونو اعلان وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روس دوه ورځنی سفر کوي. پاکستان کې سیړونکو وایي دغه سفر ګټه خو به پاکستان ته دومره نه وي، خو د دې اغیز به د پاکستان او امریکای په تعلقاتو باندې ډیر زیات وي، ځکه چې یوکرین یورپ ته یو ګیټ وی یا لار ده او امریکا په دې معاملہ ډیره سخته ولاړه ده او امریکای او یورپ لخوا بندیزونه لوجه به هغه هیوادونه هم متاثر کیږي چې د روس په شا باندې ودرېږي. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دفتر ویلی دی وزیر اعظم دغه سفر د روس د صدر ولادیمیر پوتین په بلنه کوي. نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال اورنګزیب خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د یوکرين په شخړه امریکای او اروپا لخوا په روس بندیزونو لګولو فیصله پس هم وزیر اعظم عمران خان د روس دوه ځله سفر کوي. پاکستان کې څېړونکو وایي د دغه سفر ګټه خو به دومره نه وي، خو د دې اغیز به د پاکستان او امریکای په تعلقاتو پریوزي. د وزیر اعظم دفتر لخوا یو ټویټ کې ویل شوی دی وزیر اعظم او د دې د کابینې غړي د روس صدر په بلنه دوه ځله سفر کوي. روسی حکومت لخوا ویل شوی دی وزیر اعظم عمران خان او روسی صدر ترمنځ په ملاقات د فروری 23 نیټه کیږي او په دې کې دوه اړخیز تعلقاتو او سیمیز چارو باندې خبرې کیږي. رپورټونو تر مخه درویش کاله پس د پاکستان د حکومت یو مشر د روس سفر داسې حل کوي چې یوکرین په شخړه امریکای او اروپا نه پس جاپان او استرالیا هم په روس بندیزونو اعلان کړی دی. وزیر اعظم عمران خان ولې په دغه شان حالاتو کې د روس سفر کوي؟ په دې حکله د نړیوال تعلقاتو پوهان پروفیسر اجاز خټک وایي
همدغه انټنشن سره چې وار کله غونډه دا بغیر په پرشر واجولې یا مختلف لوبې کې چې خدا پاکستان دا شدیر ماته پیدا نه ښکاري دا کاين.
وزیر اعظم عمران خان د سفر به ګټه پاکستان ته سوي او آیا دا به د امریکا او پاکستان په تعلقاتو به څه اغیز غورځوي؟ د دې ځواب سیاسي چارو او نړیوال تعلقاتو پوهان ډاکټر سرفراز خان صدا سي ورکوي.
یو طرف ته باجوا سیدا ویلي زمون کوایلی چې زه امریکا سره تعلقات دې سیټ کول غواړم او بل طرف ته چې پاکستان کې یو لوبي دا سیدا چې هغه وایي چې نه امریکا دښمن نه د څنګه چې انډیا دښمن دی دا چې امریکا دښمن دی او انډیا امریکا شریک دی او پاکستان لا پکار راځي د چینو روس تر سره راځي. یو لوبي دا خبره کوي یو طرف ته د باجوا صاحب او د عمران خان په دې اړه نه صرف په دې باندې اختلاف دی بل طرف ته د دې په دې باندې اختلاف دی چې هغه وایي چې جیو سټریټجی په دې باجوا وایي جیو اکانومي تر سره باندې دی زموږ حکومت چیف دا وایي. عمران خان چې دی هغه غواړي چې د هند عمران خان چې دی تعلقات کا روس سره کمیږي ولې هغه ته امریکا سره بدایي تعلقات سیوا کیږي زه هم باندې سره شوی یو.
د وزیر اعظم عمران خان د سفر نه وړاندې په پاکستان کې د یوکرين سفیر هم میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي روس د جنگ لزریه په یوکرين قبضه کول غواړي او وزیر اعظم عمران خان د روس سفر په وخت دغه مسله د روسي قیادت سره پورته کړي. یوکرين سفیر وایي په یوکرين د روسي برید لوجه ټول نړۍ به متاثر کیږي. په روس بندیزونو اعلان پس آیا نور هوادونه هم په دې معاملې د روس املاتړ کوي؟ په غوې هم دغه شن بندیزونه لګیدې شي؟ پدې حقلا پروفیسر خورشید احمد وای
بالکل کم ټایم کې چې څنګه غوړېږي مګر د یوکرين نه خپل دغه سفارتکاران بوتلل نو هغه دا ویل کېده چې دا د امریکای په وینا باندې چې دا یوکرين سره جوړې پیټن بداوي چې یره خو جن نه کوم خو دا د نور ملکونو داسې وی دا یو وار هیستوري دی. او بیا په دغه کې پاکستان هو خپل سفیر حساب کو هغه ځای لکه تقریبا د دې طرف ته اشاره کوي چې یو قسم د دې د روس چې کوم موافق او موقف او د هغه سرویس دي نو چونکه امریکا ډیره زیاته سخته ولاړه ده نو که د روسو هم په شا باندې ولاړ وي نو هغه
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا بیا دا خبره کوي چې د یو بلاک برخه به نه جوړي او ټول هیوادونو سره خطا تعلقات غواړي. روسی ټلویزیون سره خبرو په وخت عمران خان د یوکرين شخړه حل لپاره په مذاکراتو زور راوړی دی.
دا وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پانی پتہ دا voadivanews.com ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا عجیب ده. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د پخوانی قبایلی سیمو کې د پرمختګ ځانګړي کمیټې ګډونوالو ته باور ورکړی دی چې راتلونکي قامی مالیاتی کمیټې یا ان اف سی کې به خیبر پختونخوا کې برګړې شوی قبایلی سیمو ته د کلیز بجټ 3% برخه ورکولو لپاره به دغه معاملہ د نورو صوبو سره پورته کولای شي. خو د پخوانی فاټا د پارلیمان غړی وای د پی ټی ایم حکومت د تیرو دریو کالونو دغه وعده کوي او هر ځل ناکامه پاتې شوی دی. سره د دې چې په دریو صوبو کې د دوی حکومت ته پارلیماني غړی تور پورې کوي چې زمشوی قبایلی سیمو کې روانه د پرمختګ پروژې هم د ګډوډۍ ښکار دي او د انزمام په وخت چې کوم وعده قبایلی ول سره شوی وي پاغې کې د تاریخ انصاف حکومت پاتې راغلی دی. په دې اړه تفصیلي رپورت د ډیور رادیو خبريال عثمان خان وړاندې کوي.
د پاکستان د خزاني وزیر شوکت ترين په پخواني قبایلی سیمو کې د پرمختګ ځانګړي کمیټې ګډونوالو ته باور ورکړي چې پراتونکو کمی مالیاتي کمیټې کې به په خیبر پختونخوا کې ورګړو ضلعو د پاره د کلیزې بودیجې د 3% برخې خبره راوچتوي. خو د قبایلی ضلعو نه د پارلیمان غړي وایي د تحریک انصاف حکومت د 3 کال راسي هم د غډول تشوادي کوي. د قبایلی ضلع نه پارلیماني غړي مفتي عبدالشکور تور لګوي په قبایلی سیمو کې روان د پرمختګ پروژې هم د ګډوډي ښکار دي او د انزمام په وخت چې کوم وادي د ولس سره شوی وي په هغه وادو پوره کولو کې د پی ټی آی حکومت پاتې راغلی دی. دا ډان رسپانی د خبر تر مخه د خزانی مرکزی وزیر شوکت ترین د پارلیمانی کمیټې ګډونوال د هغه قرارداد نه خبر کړي په کوم کې ویلي شوی چې راتلونکي لسم کامی مالیاتی وارد کې به قبایلی سیمو ته 3% برخه ورکولو د پاره ټول صوبو کې د اتفاق راوستلو د پاره هڅه توندولې شي. د خزانی وزیر ویلي چې د مرکزی حکومت د واک لاندې پاتې شوی په خوانی قبایلی سیمه د خپل علاقائی حیثیت او دیرش کال ستونزو له امله ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري. خو مفتي عبدالشکور وایي قبایلی سیمو ته د محرومیون علاوه بل هیڅ ندی ورکړل شوی او په یاد سیمه کې د بدامنۍ د پیښو زیاتېدو سره ښکاري چې دلته پرمختیايي کارونه ونه شي. هغه ویل د کمیټې په غونډه کې دغه خبره راپورته کړي چې د ترهګرۍ ضد جګړې کې دوران شو کورونو تاوان تر اوسه ندی ورکړل شوی.
هغه متاثرین فیملیز دي چې پاک فوج هم او حکومت هم ټول په دې متفق کې چې هغه رجسټرډ متاثرین دي یو روپۍ تر اوسه نکړه راوته.
په یاد غونډې کې چې د خیبر پختونخوا خزاني وزیر تیمور سلیم خان جګړه هم ګډون کړي او غونډې ته د قبایلی ضلعو لپاره د صوبی لخوا د ورکړل شو پندونو احوال وړاندې کړي. خو د مومند ضلع نه د صوبایي سملی غړی نثار مومند وایي لسم ان اف سی ایوارډ کې پخوانی فاټا ته 3% برخه ورکول د خوشحالۍ خبره ده خو د دې عملي کېدل ممکن نه ښکاري.
واقعي سنسیاري چې زمونږ د پاره د څکارو شي او موږ سره ته په اړه واچي نو دغه ان اف سي فرست او میگا پروجیکټس په ایجوکیشن کې په هیل کې غټ هسپتالونه او موږ ته په روزګار کې په کار دي چې موږ ته روزګار راکړي او بل دا چې سره دا فیصله مو کې چې زمونږ بارډر کولاو کې زمونږ تجارت کولاو شي.
حکومتي چارواکي وایي د کرونا وبا له امله حکومت سره د پیسو کمې دي او د ځینو انتظامی چارو له امله دغه پیسې په وخت نه دي مصرف شوي او پلان جوړوي چې د روان مالی کال پاتې وخت کې زیات نه زیات ترقیاتی کارونه دغه فند خرج کړي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
پدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان حکومت هند ته د بشری مرستو په توګه افغانستان ته تورخم د لارې د غنمو لیګلو اجازه ورکړی دی او د هندستان نه د غنمو د ټرکونو پاکستان ته د داخليدو پخله هم شوه دی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان او هندستان ترمنځ د پوهانو په وینا تجارتي اړیکې ختم شوې دي. تفصیل د ډیور رادیو خبريال عبدالرزاق په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د ایسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه د هندستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته غنم وړونکي 50 ټرکونه د نه پرواز د هندستان نه پاکستان ته په پولا واوړیدل. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد پروفیسر عبدالناصر شفیق د دې ګام استاینه کوي، خو وايي چې د هندستان د غمرسته د زیولس لپاره پورا نه ده.
د نوی حکومت واکمنۍ کې د هندستان حکومت لخوانه د افغان ولس سره د 2015 ټنو غنمو د مرستې را لېګل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خواله هم راولي. که څه هم دا مرستې کافي نه دي، دا یو پیلامه ګڼو او په دې اړه له نورو ګاونډیو هیوادونو او د نړیوال ټولنې له هغو شتمنو هیوادونو څخه د افغانستان ولس دا انتظار باسي چې سختو اقتصادي شرایطو پر وړاندې کې د افغانستان د ولس سره د بشري دوستۍ په بنیاد باندې د خپل مرستو لړۍ جاری وساتي.
په کال 2019 کې د هندستان لخوا د هند ولقیلاندی کشمیر خود مختار حیثیت ختمولو وروسته پاکستان په احتجاج کې د هندستان سره هر قسمه تجارت ختم کړی وو. د افغانستان لپاره د تورخم په پولا امداد لګولو په لار کې دا خند وو چې پاکستان غوښتل چې دا امداد به د هندستان نه بلکې د افغانستان په ټرکونو کې لګل کیږي. په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد پروفیسر منظور ابریده وایس اپ امریکا دی ونی واستوای چې
طالبانو د واک اختیار اغستو لدی خو کومو ګورو تیرو شپږو میاشتو کې نو د افغانستان ولست د سخت لوګي سره او دارنګ شخړو سره مخامخ شوې ده. نو زه دا وایم چې دا یو ښه اقدام دی او د دې سره نه صرف د هند او پاکستان تعلقات ښه کېدی شي بلکې د افغانستان چې کومه ستونزه ده په دې کې سنسته حد پورې کمی راځي شي.
نو موري زیاته کړه د هندستان لخوا افغانستان ته غنم لیګل د بشري مرستو ترڅنګ سیاسي اړخ هم لري.
کا نظر واچو نو طالبان چې کله واکمن جوړ شوې دي لدې خوا بیا د هند اسر رسو چې ده هغه تقریبا په افغانستان کې ختم شوې ده. نو په دې وجه باندې هند دا کوشش کوي چې خپل اړیکې بیا بحال کړي او په افغانستان کې کوم مفادات هند لري چې هغه دا غي په ذریعہ باندې مخکي د وستي شاک ملکونو دي دوه ملکونو ته هلته خپل رسایو کی
د هندستان لخوا افغانستان ته دغه امداد په داسې حال کې لیګل کیږي چې د وایس اپ امریکا د ریپورت تر مخه په افغانستان کې 13 میلیونه افغانان امداد ته ضرورت لري چې د ملک د آبادی د نیمای نزیاته برخه جوړیږي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ون نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دوام لري. قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې وخت شوه د مطبوعاتي کتنې. راځي چې وورو نن د امریکای او نړۍ په اخبارونو کې د سیمه او نړۍ په اخلا باندې کوم مهم خبرونه چاپ شوې دي. د ډیو رادیو همکار مختار خلیل د نن ورځې امریکایي او نړیوالو مطبوعاتو ته یو کتنه کړې ده.
جان لی اینڈرسن کابل کې د افغان طالبانو د نوی حکومت په حق لراغون کړی خپل معلومات د نیویارکر کې چاپ شوی خپل یو تفصیلی مطالعاتي مضمون کې بیان کړی دی. د مضمون سرخط ته طالبان اوس د اقتدار حقیقتونو سره مخامخ شوی دی. جان لی اینڈرسن لیکي چې طالبان د افغانستان د بیانې وو د پاره تر کلونو کلونو پورې و جنگیدل او عقوبت اوس په کابل د دوی عملداري قائم شوې ده. خو د یو نوي دور د شروع کولو د دوی لوس قول خپل منس کې د بی اتفاقه او د خارجي مخالفت سره مخ ده. په 13 ستمبر کې افغانستان نه د انساني خواخوږی په بنیاد د کابل نه د خلکو د وشتو د امریکای د اخیری پرواز او چتېدو سره د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د اسلامي امارت د عبوري حکومت اعلان وکړ او ویل چې د افغان طالبانو د ځلی حکومت به ټول شمولوي په دې کې به د خزو او د کمشمیر مذهبي فرقو د حقونو پوره پوره تحفظ کیږي او دا چې افغان طالبان به خپل مخالفینو نه په هیڅ صورت کې انتقام نه اخلي. خو اندرسن لیکي چې هم دې ذبیح الله مجاهد یو سو هفتې وړاندې د پخوانی افغان حکومت د ویان د دواخان میناپال په قتلېدو خوشحالي ښکاره کړې ده. ته د میناپال قصور خو بیان نکو، خو صرف دومره اویل چې هغه د مجاهدینو په خصوصي عملیاتو کې د خپل عمل انجام ته ورسېدو. مضمون زیاته چې طالبانو د ګرد افغانستان په نیو ټول دنیا حیرانه کړی دا یو اوګد ګوریلا جنگ وروسته دوی د یو داسې مضبوط قائم حکومت نواک اختیار ترلاسه کړی دی چې په شاید د دنیا مضبوط فوجي طاقتونه ولاړو. افغانستان یقینا چې اوس د جنگیالو په لاس کې دی او د یو رښتونی اسلامي ریاست د قیام د پاره دوی خ پر اعظم دی. د افغانستان موجوده صورتحال په کال 1951 کې د کمیونستو د کامیابۍ نه پس د چین غوندي یا په کال 1971 کې د اسلامي انقلابیانو په اقتدار کې دراتلو وروسته د ایران غوندي دی. خمز بن نگار لیکي چې کله ما ذبیح الله مجاهد نه تپوسو کو چې آیا تاسو په افغانستان کې یو انقلاب راوسته دي، نو هغه وی چې دا یقینا یو انقلاب دی خو ډیر نرم دی او لکه د روایتي انقلابونو غوندي په دې کې خونریزي او تباهي بربادي نشته. جان اندرسن نیویارکر کی چاپ شوی خپل تحقیقاتی مضمون کې دا هم لیکلی دی چې افغانستان کې تر څو هفتو پورې د پاتې کېدو په موقع د یو شمیر طالبان چارواکو سره خبرې کړې دي او د غټولو امریکای سره د خو تعلقاتو قائمولو خواهش ښکارا کړې ده. ډیرو خدا هم وی چې امریکا د کابل کې سفنه پرانی دي او د افغانستان د سر دوباره ودانې عالمی کوششونه دي خپل مشره کې واخلي. خو مزمندګار تاسو کوي چې آیا طالبان واقعي بدل شوي دي او که دوی د خپل خپل مضبوطولو د پاره خپ سوچ سمج د خوږی پستې جبینه د کار خستو پالیسی اختیار کړی ده. جان اندرسن خپل مضمون کې زیاته چې په نیوی افغانستان کې چې تر اوسه پورې د ټولو نه کوم لوی ستوند په خپل ځای پرته ده، هغه د خزو د حقونو ده. طالبانو واک راتلو سره د شپږم جمعات جنکو ته سکولونو ته د تلو اجازه ورکړې ده، خو د پخو پیغلو جنکو کالجونو ته د پریښودو فیصله د حالاتو تر سمېدو پورې ځنډوري ده. خو ذبیح الله مجاهد مضمون نگار ته د سمو حالاتو د استلا تشریح اونکړې شو. جان لی اندرسن د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د افغان طالبانو د حکومت دنن ډېر زیات بی اتفاقی ده. په طالبانو کې یو ډله د قندهار د طالبانو په نوم یادېږي، چرته چې د طالبانو روحاني مشر مولا محمد عمر د طالبانو د تحریک بنیاد یې خوده وو. په دې ډله کې د طالبانو موجوده ستر روحاني مشر مولوي هیبت الله اخونزاده، د مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب او امریکایانو سره د خبرو اترو په ټول عمل کې د طالبانو نماینده مولا عبدالغنی برادر هم شامل دي. بل ډله د حقانیانو ده چې د پاکستان خفیه ادارې ایسای سره جخت اړیکی دي. د قندهار طالبان ډله خپل عملداري تر افغانستانه پورې ساتل غواړي هر کله چې حقانیان د عالمی جهاد په حق کې دي. خو د طالبانو د نامتو سفارتکار سهیل شاهین په قول طالبان ټول یو دي او په دوی کې حقانیان او قنداریان نشته.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخی دي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویلې یا په کینسر وږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
تنه مشه ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا خبرې خبرونه ده. نن د شروع ورځ کال د 22 د فروری د میاشتې 22 منیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبرې خبرونه کې د تر زما وشتري مشتري نشوایم. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبرې خبرونه کې به یو شمېر رپورټونه هم اوري، خو اول وقفه د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د امریکا ترڅنګ جاپان او استرالیا هم د یوکرين په اړه د روس د ګامونو په سر د ماسکو په ضد اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. د دې نو باندې اروپای اتحاد، کینیډا، برتانیې او جرمني هم د روس په ضد اقتصادي پابندۍ اعلان کړې دي. د یوکرين په شخړه د امریکا او اروپا لخوا پر روس بندیزونو اعلان پس هم وزیر اعظم عمران خان د روس تر ورځې سفر کوي. پاکستان کې سړن کوي دغه سفر ګټي خو په پاکستان ته دومره نوي، خو د دې اغیز په د پاکستان او امریکا په تعلقاتو پریوزي. د پاکستان د خزانه وزیر شوکترین په پخوانی او قبایلی ضلعو کې د پرمختګ ځانګړي کمیټې ګډونوالو ته باور ورکړي چې په راتلونکي خامی مالیاتي کمیټې ان اف سی کې به په خیبر پښتونخوا کې د ورګډو ضلعو لپاره د کلیزي بودیجې د 3% برخې خبره راوچتوي. د قبایلی ضلعو نه د پارلیمان غړي وایي د تحریک انصاف حکومت د 3 کالو راهیسې کوم دغه ډول تشي وعده کوي. سټه کې تاسو ورګل او غوښتي د خبرونو تفصیل ته. د امریکا ته سن جاپان او استرالیا هم د یوکرين په اړه د روس د ګامونو په سر د ماسکو په ضد اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. د دې وړاندې اروپای اتحاد، کینیډا، برتانیې او جرمني هم د روس په ضد اقتصادي پابندۍ اعلان کړې دي. د روس خلاف د بندیزونو اعلانونو په اړه د استرالیا لومړي وزیر اسکاټ ماریسن خبريالانو ته ویلي هواد به د خپل اتحادیانو ترڅنګ د روسیې په ضد ودرېږي. ماریسن وویل د روسیې په ضد د بندیزونو لومړۍ برخه اعلان کړې شوې ده او استرالیا به نور ګامونه هم پورته کوي. د امریکا صدر جو بایدن په یوکرين کې د روس کاروایانو ته د حمله پیل وای او د روس د بانکونو او لوړپوړو حکومتي چارواکو په ضد یې د سختو مالی بندیزونو امر کړی دی. د یوکرين په شخړه د امریکا او اروپا لخوا په روس بندیزونو اعلان پس هم وزیر اعظم عمران خان د روس تر ورځې سفر کوي. پاکستان کې سړون کې وای دغه سفر ګټي خو په پاکستان ته دومره نوي، خو د دې اغیز په د پاکستان او امریکا په تعلقاتو پریوزي، ځکه چې یوکرين اروپا ته یو ګیټ وی ده او امریکا په دې معاملې ډیره سخت ولاړه ده. امریکا او اروپا لخوا بندیزونو له وجبه هغه هوادونه هم متاثر کیږي چې د روس په شا ولاړ دي. د وزیر اعظم دفتر لخوا یو ټویټ کې ویل شوی دی وزیر اعظم او د دې د کابینې غړي دا سفر د روس صدر ولادمیر پوتین په بلنه کوي. خبريال نوید حسن دیوت وايي د وزیر اعظم دا سفر په دې مهم دی چې درویش کالو عمران خان لومبه وزیر اعظم دی چې د روس سفر کوي، خو ډیر خلک د دې سفر په وخت باندې دا تنقید کوي چې روس لخوا په یوکرين لخوا یو جنگ صورتحال جوړ کړی شوی دی. خو دا هم ویل کیږي چې دا سفر زندول به په دې هم خنو چې دین به د پاکستان لخوا یو خپ پیغام نتلو. خو وزیر اعظم عمران خان دا خبره هم کړې ده پاکستان به اوس د یو کم برخه نه جوړیږي او د پاکستان خارجه تګلاره به یو آزاد تګلاره وي. د پاکستان د خزانه وزیر شوکترین په پخوانی او قبایلی سیمو کې د پرمختګ ځانګړي کمیټې ګډونوالو ته باور ورکړي چې په راتلونکي قومي مالیاتي کمیټې ان اف سی کې به په خیبر پښتونخوا کې د ورګډو ضلعو لپاره د کلیزي بودیجې د 3% برخې خبره راوچتوي. خو د قبایلی ضلعو نه د پارلیمان غړي وای د تحریک انصاف حکومت د 3 کالو راهیسې هم دغه ډول تشواده کوي. د قبایلی ضلعو پارلیماني غړي تور لګوي په قبایلی سیمو کې روان د پرمختګ پروژې هم د ګډوډۍ ښکار دي او د انضمام په وخت چې کومې وادي قبایلی ولسره شوي په هغو وادو پوره کولو کې د پی ټی آی حکومت پاتې راغلي دي. ویوی دی وسر په خبرو کې د پخوانی فاټا کې د پرمختګ کارون د لپاره ځانګړي کمیټې د پارلیمان غړي عبدالشکور وای چې د فاټا د انضمام سلور کال پوره شول او درې کال د تحریک انصاف حکومت سره ورسېدل. حکومت په صوبه کې ورګډو شوو قبایلی ضلعو ته د ان اف سی په 3% برخه ورکولو کې پاتې راغلي دي او د دروغو وعده یې کړې دي. د خبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې یو بمی چاودنه شوې چې پکې ځای مشر او د امن کمیټې په خواني غړي وژل شوې دي. د ټانګ پولیسو په خطایت کړي او د جندولې سیمې پولیسو مشر توس خان په وینا تیر ماښام د جندولې په سورکلی علاقه کې ځای مشر او د امن کمیټې په خواني غړي نصر الله د کور مخې ته چاودنه شوې چې لامل یې نوموړي پکې جوړل شوی وو او وروسته یې په ټانک روختون کې ژوند له لاسه ورکړې. د دې پیښې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخک نه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان نه د قومي سملی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر په بل مقدمه کې گرفتار کړی شوی دی او د ترګری ضد عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. نن د نوموړي په بل مقدمه کې اورېدنه شوې او نیټه پکې ورکړل شوې ده. په کراچۍ کې د پی ټی ایم پرلتم په یو لسم ورځ روان دی. د علي وزیر په بل مقدمه کې د تازه گرفتاری او پی ټی ایم د پرلت تازه حال د ډیور ډیو خبريال فضل عزیز د کراچۍ نه خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی وی ډیو ته ویلي د علي وزیر او پی ټی ایم پر ضد دغه مقدمه د کال 2019 جنوري په میاشت کې د کراچۍ د سوراب بورډ پولیس تړنه کې د پی ټی ایم د جلسي وروسته درج کړی شوی او د علي وزیر په ګډون پکې د پی ټی ایم شپاړس مشرانو فعال نومول شوی وو. د نوموړي په وینا په 14 فروری د کراچۍ د ترهګرۍ ضد دویم نمبر عدالت د علي وزیر د نیولو امر کړی او پرون د نهې سیشمې په ورځ هغه یاد عدالت ته وړاندې کړی شوی او جیل ته لیږل شوی دی او د بلې اورېدنې دپاره پکې د مارچ 14 نیټه ورغې شوې ده. علي وزیر د کال 2000 راهسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي دی. د هغه پر ضد په کراچۍ کې د کال 2000 د دسمبر د میاشتې په جوړه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړی او په کراچۍ کې جوړې د 2013 کال د مئی د میاشتې په مقدمه کې عدالت د ضمانت خواست رد کړی او نن د قضیې اورېدنه شوې ده. قدر خان دا اورېدنې په اړه وایي
او نن چې کوم دی نن په لسم نمبر دهشتګردۍ عدالت کې پیشي وه. نو چونکې دې کې یو کس بل نیولې شي مصطفی په نوم داغه چالان نو راغله نو په دې وجه باندې اوس په کې تاریخ شو دغه پہله تاریخ شو فرسٹ مارچ په فرسٹ مارچ باندې په دغه مصطفی چې دی مصطفی خان هغه باندې به چارج فریم کیږي چې هغه باندې چارج فریم شي نو بیا به کیس چلیږي.
د پی ټی ایم پر ضد د کال 2019 په مقدمه کې د پی ټی ایم فعال عالمزیب مسجد نیول شوی او بیا د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د هغه د ضمانت خواست رد کړی خو په ستمبر 2019 کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی وو. بل لور ته د علي وزیر او پی ټی ایم پر ضد د جوړو مقدمو بیرته اخستو او د علي وزیر د خوشي کولو دپاره د سندي اسمبلی مخې ته په 11 ورځ د پی ټی ایم احتجاجي پرلت دوام لري. پی ټی ایم دغه پرلت د لارې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو هوارولو غوښتنه هم کوي. تېره شپه د پی ټی ایم مشر منظور پښتین یو ځل بیا په سند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي حکومت نه د علي وزیر او پی ټی ایم پر ضد د جوړو مقدمو بیرته اخستو غوښتنه کړې ده. منظور پښتین پرلت ته د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2000 هغه اعلامی هم وړاندې کړه او د سند صوبایي حکومت ته ویلي څنګه چې د خیبر پختونخوا حکومت د خړ کمر په پیښه کې مقدمه بیرته اخستې دغه قانون لاندې د سند حکومت هم مقدمه بیرته واخلي. خود پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د ګل پورس په خبر کې خبري اعلانو سره په خبرو کې ویلي وو هغه د وړمبي ورځې نه په هر ځای کې د علي وزیر او د هغه د ملګرو د پاره غک پورته کړی دی او پر اتلونکو کې هم دغه اراده ده. خو هغه زیاته کړې و د علي وزیر په قضیه کې قانوني عمل روان دی. هغه د خپل کړی شي او د هغه ملګري چې احتجاج کوي هغه خپل حکومت ته ویلي چې د دوی سره خبري وکړي او خبري به ورسره کوي. فضل عزیز وی وی ډیوا کراچۍ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
صف امریکا دی ودا د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون په اړه حکومتي آرډیننس په ضد د خبريالانو تنظیم پی اف یو جی خواست اوریدنې په وخت اسلام آباد های کورټ د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای د یاد قانون د شلم ماده د لاندې د گرفتارونو منې کړي ده او عدالتي حکم نه منلو په سر یې د سرکاري چارواکو په ضد د قانوني کاروایي خبرداري هم جاری کړی دی. بل لړخته پیکا قانون کې د بدلون پر سر وزیران هم په خپلو کې ویشل شوی او حکومتي اتحاد کې شامل ام کیو ام سره تړاو لرونکي مرکزی وزیر امین الحق ته وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکلي خط کې د آرډیننس بیرته اخیستلو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د ډیور اډیو خبریال پیرولا چا وړاندې کوي.
په وی او ای ډیو سره خبرو کې د خبریالانو تنظیم پی ایف یو جی وکیل عادل عزیز قاضی اول د نوې آرډیننس د لارې پیکا قانون شلمې ماده د لاندې کمپیوټر په ضد جعلي خبر چلولو په تور سنگین سزاګانې ټاکلې شوې دي. گرفتار عادل عزیز ایڈوکیٹ پر خبر بدیات قانون شلم مادے دلان نے جعلی خبر چلولو پر سر تر دو کالو پر عدالت کی کیس چلے دو خودی دوران میں دا ملزم گرفتار لازم نو مخالف گوندنا دا بشری حقوں دا وکیلان اور دا خبریالان تنظیم پی کا قانون کی بدلون د ملکی دستور په زده د حکومت لخوا د خپل سیاسي مخالفینو د زورولو او د رائے د اظهار باندې بندیزونو هربه ګرځوي. د چهارشنبه یا شروع پورز د پی ایف یو جی لخوا د آرډیننس په زده د خواست اوریدنې په محل اسلام آباد های کورټ د مرکزی حکومت سارنوال ته سوال د سپیناوی لپاره حاضرېدو نوټس هم جاری کړی دی. بل اړخته صدارتي حکمنامې په سر مرکزی حکومت وزیرانو کې هم تقسیم بلیدو کې راځي. حکومتي اتحاد کې شامل ایم کیو ایم سره تړاو لرون کې د آی ٹی مرکزی وزیر امین الحق د وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکل خط کې د آرډیننس بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده. بل اړخته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د جعلی خبرونو مخنیوي لپاره د آرډیننس جاری کولو د حکومتي ګام په کلکه دفاع کړې ده. یو شخصي ټی وی سره خبرو کې هغه ویل پاکستانی چینل غلط خبر چلولو په سر کې برطانیې کې جرمانې ورکول شي نو خپل وقت کی داس قانون ولی نمانی. فواد چودھری پر خبر پاکستانی میڈیا زان نازاو لے گاڑی. ہم تیر اروز اسلام آباد کے مطبوعات و سر خبروں کی دا مرکزی حکومت سارنوال یا اٹارنی جنرل خالد جاوید خان ہم پی کا آرڈیننس یا ظالمانہ قانون گرزاو لے ہو. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا دا بی او اے ڈیوا اخبر بندا پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. د خیبر پختونخوا پولیس وای په ټانګ ضلع کې د جنډولې د سیمې یو ځای مشر او د امن کمیټې په خوانې غړې نصر الله خان د خپل کور مخې ته په یو بمی چاودنه کې وجلې شوې ده. د دغه پیښې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستې. تفصیل د ډیور اډیو خبریال عدنان بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د ټانګ پولیس د پیښې پخلی کوي او د جنډولې سیمې پولیسو مشر یې ایس ایچ او تاوس خان په خبره تیر ماښام د جنډولې په سورکلي علاقه کې ځای مشر او د امن کمیټې په خوانی غړ نصر الله باندې د هغه کور مخې ته چاودنه شوې چې له امله هغه پکې ژوبل شوی او وروسته بیا په ټانګ کې روغتون کې ژوند د لاسه ورکړی دی. د دغې پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو له دې وړاندې هم په هغه وسله وال بریدونه شوي وو چې ذمواري زیاتره تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. ځایي خلک وایي چې وژل شوی مشر په سیمه کې د امن لشکر فعاله غړی پاتې شوی او شخصي دښمنی هم لرله. پولیس وایي مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او د پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پولیسو افسر وایي سف امریکا ډي وسره په خبرو کې زیاته کړه
ریموټ کنټرول بم باندې کوم نه کنه نصر الله بل د نور الله قوم نعمت خیل بیتن ایستک نه چیډوام په کې علاقه شوی دی نامعلوم کسانو سره. یا رب دې بالکل وا ترکستان د وزل هم یا رجی او ذات سره داس کو نصر الله.
نصر الله د ټانګ ضلع د جنډولې کډوام اوسېدونکی وو او په کوم بیٹه نه وو. د لیویز واک څخه ریټایرډ وو او د بیټنی ایوزلی شاخ نعمت خیل قبیلې مشر وو. ځایي خلک وایي هغه د ترکستان بیټنی په مشرۍ په کال 2008 کې د هغه وخت پاکستانی طالبانو مشر بیت الله میسید او د هغه پلویانو پر ضد لشکر جوړ کړی وو او دوی دغه لشکر سر سالار وو. دوی طالبانو سره مشته هم شوي چې پکښې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلې هم اوښتې وي. د علاقې وطن خان امیر وویل
حکومت سړی و لکه امن پسند سړی و
او سرکاری نوکری وا سرکاری د خصیدار او خصیدار کې ودا لوي د امن پسند سړی وکنه جندول مسر
نیما قبایلی علاقہ جندول د جنوبی وزیرستان سره خپل پرتا علاقہ ده د پاکستان پوز په کال 2009 کې دغلت د رائنجات په نوم عملیات کړي خو له دې وړاندې هم وخت په وخت دغلت ځای مشران په هدفي وژنو کې په نقش کړای شوی دی 13 ورځ په شمالي وزیرستان کې په ایو هدفي برید کې دوا ورونه وژل شوی وو پزربی او شمالی وزیرستان کې تازه پیښو ځای خلک اندیشمن کړي چې پوز د سیمه پاکولو ادا کړي او پوزي عملیاتو له امله کډوال شوی خلک یې بیرته راستانه کړي اوس بیا څنګه دغه ډول پیښې رامنځته کیږي په سیمه خلک وای وزیرستان ته خلک په ډیرو چې پوسټو راتېریږي بیا دغلته وسلوال څنګه ورشي چې عام خلک په نقشه کوي ځای خلک د علاقې په امنیت پوښتنه راپورته کوي خو پوز دا وکوي چې په ملک کې د عملیاتو په پایله کې د ملک زیاتره برخه د وسلوالو څخه په پاکولو کې بریالي شوی دی ادنان بیٹنه
دیوا جندولا ټانک دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com
سفر امریکا دیبا دا په جوب کې د امنیتی چارواکو لخوا په دزو د وجل شو څلور تنانو مړی د احتجاج په توګه د کوټي او جوب په لوی لار باندې خپدل شوی وو چارواکي وایي د پیښه پلټنې کوي احتجاج کوونکي وایي په پیښه کې د ککړو خلکو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی او د هغوی په ضد د حکومت لخوا مقدمه هم نه ده درج کړی شوی په دې اړه تفصیل د ډیو رادیو خبريال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي
د بلوچستان صوبې د سی ټی جی د پولیسو د چارواکو په خبره د ژوب ضلع په شابزی نومي کلی کې چاپه وهلې او په جوابي ډزو کې څلور تنه وژلې دي خو د وژلسو کسانو کورنۍ او د کلی شابزی اوسیدونکو لخوا ویل کیږي چې وژلسوي کسان بې ګناه دي احتجاج کوونکو د څلور وژلسو کسانو له جسدونو سره د کوټي ژوب لوی سړک د احتجاج په توګه بند کړی دی د احتجاج له کبله د سړک دواړو لورو ته په ګڼ شمیر لوی اواړه د مسافرو ګاډي بند پاتې دي د ژوب ضلع د مرستیال کمشنر رمضان پلال په خبره دا چاپه د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې سی ټی ډی د پولیسو له لوري وهل شوی هغه وبي وی دی وته وویل سلک بند دی موږ له دوی سره خبرې اترې کوو د شپې سی ټی ډی یو ځای کاروایی کړې وه او په هغه کې څلور تنه وژل شوي دي اوس د هغوی خپلوان له جسدونو سره پر سړک احتجاج کوي او سړک یې بند کړی دی په وجلسو کې د یو تن اکا یا تر سردار صابر په وینا د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه 3 بجې د دوی پر کور چاپه ولسوي ده هغه وویل
زموږ مثلا په کور کې څوک نهسته لې نیم په کوټه کې دی لې په کراچۍ کې دی لې په پنجاب کې دوی راغلي دي د چاپه والي ده نو بل شاینه ورته ملاو سوي کښنیانې د کمرو رایستري درې وشکړې دي او چار دیواری په مالکړې ده پر جنو باندې وکړه تاوشتي دي د خل الکانې له خو بره وشکړې درې سری دي تر کور ده باندې پولیس راوښتي دي بیا چې د پولیس په شکل هر څوک دي کوي پولیس دي په خپلم نو پر جنو باندې راوښتي دي کلاته له کلا ده خې د کښنان له کومرو راوښکړې دي له خو بره کښنولې دي په دیوالته پلان کې کښنولې دي غوښنې معلومې دي ازای معلوم دي اګولې معلومې دي چې دوی ټکان پر کړی دي الکانې ټک ټک ګرځي په سر باندې وسري دي
د احتجاج کوونکي سردار صابر په خبره وجلسوي په یو ډول جرم کې لاس نه لري او نه هم د دوی پر ضد کومه مقدمه درج ده هغه وپښتل چې
د دوی کښنې الکان څه ګناه ده د دوی کښنې ماشمان څه ګناه ده د دوی په نوم په فایر کې ستا د خلکو چیرې د شتګردي کړی ده چیرې د شتګردو سره ملاو دي دا چیرې د سټیټ خلاف دي څه مسله ده د الکان خپل په کوټه په کراچي او په اسلام آباد کې سبق یې په لاور اوس راغلی دي چې ده نو دغه شیطان یې
کله چې مول مرستیال کمشنر رمضان پلال څخه وپوښتل چې له احتجاج کوونکو له لوري دا ویل کیږي چې وجلسوي کم عمر ځوانان دي او په کومه مقدمه کې نوم هم نسته او نه هغه په کوم جرم کې ککړ دي مرستیال کمشنر یې په جواب کې راته وویل
په دې اړه موږ ریکارډ ګورو او په دې اړه پلټنې روانې دي. دا سی ٹی ڈی د پولیسو لخوا په دې اړه تفصیلي موکه پر کولو څخه ډاډه کیږي، خو یو چارواکي د نوم نشولو په شرط وډی واته دومره وویل چې د سی ٹی ڈی پولیسو لخوا چاپه وهل سوي او څلور تنه په ځوابي برید کې وجل سوي دي. خو د چارواکي لخوا وډی واته دا و نشول سوي چې وجل سوي کسانو په کوم جرم کې لاس درلود او په کومه مقدمه کې پولیسو ته مطلوب او کنه، او نه هم دا وشول سوي چې دوی په یاد سیمه کې د څه لپاره چاپه وهلې و. بل لوري ته د ژوب د پولیسو ایس پی خلیل الله و وی وډی واته وویل چې د شپې په محل وهلسوي چاپه کې د ژو پولیس چارواکو برخه نه ده اخیستې. هغه وویل احتجاج کوونکي وایي په پیښه کې د ککړو خلکو او د هغه چا چاپه وهلې ده د هغوی په اړه معلومات نه وي ورکول سوي او د هغوی پر ضد مقدمه نه وي درج کړل سوي، تر هغه پورې به دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا دی ودا پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر حکومتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په کال 2020م کې د مذهب د سپکاوي قانون لاندې څلور اتیا مقدمه درج کړې شوې دي. رپورت وایي همدا مهال د پنجاب په سیالکوټ کې د سریلانکا وګړي په ګډون د مذهب د سپکاوي د تورونو په اساس درې کسان د عدالت نه بهر د راپاریدل خلکو لخوا وجل شوې دي. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي همغږي مشاور طاهر اشرفي دغه رپورت رد کړی دی او ویلي دي تحریک انصاف ګوند حکومت به د هیواد دننه د اقلیتونو د حقونو تحفظ باوري کوي. تفصیل د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین پر رپورت کې.
د سنټر فار سوشل جسټس د شمیرو تر مخه د کال 2020م دوران د سلور اتیا کسانو پر ضد د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې مقدمه درج شوه او رپورت وایي چې همدغه مهال درې کسان چې پکې د سریلانکا وګړي پریانکا کومارا هم شامل دي د قانون پرته د پاریدل خلکو لخوا وجل شوې دي.
اب تک کم از کم 1949 افراد پہ یہ الزام لگ چکا ہے 1991 سے لے کر اب تک.
د غیر دولتی تنظیم سینٹر فار سوشل جسٹس مشر پیٹر جیکب وائی د کال 1991 راہسے پا پاکستان کی نزدے د 1991 کم 50 کسانو پر ضد د مذہب د سپکاوی تورونه لگول شوی او داش میرا لا نور هم زیاته کی دی شی کچری حکومت خپل شمیرې لدی سره شریکی کړي. د غیر دولتی تنظیم ټولنیز انصاف د مرکز د شمیرو تر مخه کال 2000 کې د شیا مسلمانانو پر ضد د پنجاب په خارونو چکوال او چینیوټ کې د مذهب د سپکاوی تر ټولو زیاتې یو سلسلویخ مقدمه درج شوی او رپورت وای دا سیمه د فرقیز ډلو مضبوط مرکز بلل کیږي. دا رپورت تر مخه په کال 2021م کې د مذهب د سپکاوی 80% پیخه په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي. د سماجی انصاف د مرکز د شمیرو تر مخه د کال 2021م پر مهال د مذهب د سپکاوی تورونو د ښکارشو کسانو تعلق چې 15 جوړیږي د مسلمان عقیده سره دی او ورپسې پدې کې د 15 کسانو تعلق د احمدی ټولنې سره دی. په پاکستان کې د احمدی ټولنې ویان عامر محبوب ډیو توای په پاکستان کې د احمدیانو د حقونو سرغړونه په هر کچ روانه ده.
1984 سے لے کے اب تک پاکستان میں جو احمدی ہیں 278 احمدیوں کو 278 احمدیز ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے.
هغه وایي د کال 1904 اتیایم نه تر اوسه پورې په پاکستان کې 240 احمدیان د عقیدې په بنیاد په هدفي گزارونو وجل شوې دي. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي همغږي مشاور مولانا طاهر اشرفي د سنټر فار سوشل جسټس شمیرې ردوي او وایس اف امریکا ډیوه توای په پاکستان کې د امریکا او نورو یورپي هیوادونو نه هم زیات اقلیتونه محفوظ دي.
حقائق پر مبنی نه
ہوتی ہیں. وای زما په اند داسې رپورټونه د حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري او دا اکثر د پاکستان په بغض کې جاری کیږي. د سینټر فار سوشل جسټس د رپورټ تر مخه کال 2021 کې یو ځل بیا د اقلیتونو په زور د مذهب بدلولو پیښې سیوا شوې او د کال 2021 پرتله دی کې 80% اضافه لیدل شوې ده. رپورټ وای کال 2021 کې د لګکو په زور د مذهب بدلولو 70 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې یو کم سلویخ هندوان، 81 کڼه جینې او 38 عیسوي جینکې شامل دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پیښور څخه د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جمشید تامس چې د قومي اسمبلی د مذهبي همغږۍ د کمیټې هم غړیتوب لري، وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې دا رپورټ رد کړی او ویلي چې په پاکستان کې اقلیتونو ته په هر کچا حقونه ترلاسه دي.
کانسپټ چې ده کنه هغه ډېر مطلب سیریس ده. د بارا کیا وایي چې هاوس فورس کنورژن یو ایشو ده، هغه باندې مونږ اوس لیجستریشن کوي لګیږي، ان شاء الله هغه هم حل شي.
د غیر دولتي تنظیم سینټر فار سوشل جسټس تر مخه په زور د مذهب بدلولو سلويخ پیغه په سن ایالت کې رپورت شوی او هم دا ډول شپک دیرش پیغه په پنجاب ایالت او په زور د مذهب بدلولو یو یو پیغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت کې ریکارډ شوی ده.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري.
درمن اوریدم کو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه توګه په خبرونه کې وخت شوې د اداري د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. تاسو د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده، راځي چې په غړې واورو.
امریکای په چیچنیا کې د ناجایزه بندیوان ساتلو ټولو خلکو د سمدستي خوشی کول وینا کړی ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز د جنوري په 20 تاریخ په یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا په 13 هفتو کې چیچنیا کې د واکدارانو د لاسا د خلکو د تختولو او په یک طرفه تور د بندیوان ساتلو په خبرونو ډیر فکرمند ده. په هدف کړی شوو خلکو کې زیات کسان په چیچنیا کې د بشري حقوقو د مرستیالانو او د حکومت د مخالفینو خپل خپلوان دي. د خارجه چارو ویان پرایس خپل بیان کې ویری دي چې د یک طرفه گرفتاری واقعیات د چیچنیا پورې محدود نه دي، بلکې ډیرو واقعاتو کې د روس د وفاق نورو علاقو نه خلک نیولې شوي او چیچنیا ته رسولې شوي دي. د دې تازه مثال د بشري حقوقو د وکیل د ابوبکر ینګل بایوف د مور د زرینا موساویا دی. دا په 6 جنوري د وستی روس نیزنی نوګوراد سیمه کې د خپل کور نه اوچته کړې شوې ده، چیچنیا ته بوتلې شوې ده او د پولیس په ولقه کې ساتلې شوې ده. د بشري حقوقو عالمی تنظیم امینستی انټرنیشنل د دې زنانا گرفتاری اغوا یا تختول بللې دي. دینه علاوه د چیچنیا واکدارانو د 13 سوره زراسي د ینګل بایوف په کورنۍ دړکی کوي. د فروری په 2 تاریخ ورکړی یو ویډیو کې د چیچنیا حکمران رمضان قادروف زانی په دغه خاندان دړکی کړی دی او نور ملکونو ته پکړه ک سره ویری دی چې د دې خاندان دغه ملکونو کې اوسیدونکو کسان د چیچنیا ته واپس کی. هم په دغه ورځ چیچنیا نه د روس د وفاق د پارلیمان د غړي د اډم ډیلم خالوف بیان هم ډیر د فکر وړ دی، په کوم کې چې د دغه خاندان د غړو د سرونو پرې کولو وینا کړی ده. د خارجه چارو ویان پرایس خپل تحریری بیان کې دا هم ویلي دي چې په چیچنیا کې د حکومت د هغو مخالفینو د خپلوانو خلاف د فشار اچولو اقدامات چې روس نه بهر وسیږي خصوصي طور د زور ظلم یو قسم دی او دینه د یو کس ټول خاندان ته ذهني تکلیف رسي. رمضان قادروف د تیرو ډیرو کلونو راسي په چیچنیا کې د زور ظلم مهم شروع کړی دی او د حکومت مخالفین او د مذهبي او کمشمیره فرقو غړي او هم جنس پرستان هدف کوي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې د روس په حواله د بشري حقوقو په تازه ترين ريپورت کې ویلي شوې دي چې په چیچنیا کې ذکر شوو زیاتو کې د ماورای عدالت قتلونو واقعات هم شته. د خارجه چارو د محکمې ویان د خپل بیان په اخر کې د روسي وفاق په حاکمانو غږ کړی دی چې په خلکو د زور ظلم کولو نه لاس واخلي، چې په کې چیچنیا کې کیدونکي ظلمونه هم شامل دي او کوم چې خپل د روسي وفاق د قانون او د بشري حقوقو په باب لا د هغو بین الاقوامي لوزنامو پر ضد هم دي چې خپل په روس د سختونه هم کړی دي.
سلام،
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.